یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری السلام علیکم وړاندې په خبرونه کې واوري چې د طالبانو ټول بندیان خوشی شوی دي د دوی یو شمېر کسان پاتې وو چې ځینو بهرنیو هیوادو د هغوی پر خوشی کېدو اعتراض درلود خو نن هغه کسان هم له بند آزاد شوی دي تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
سلام ده خبرونو سرټکی افغانستان بعد طالبانو او بندیان قطر ته واستوي د افغانستان د دولت مذاکره کوونکی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وای ژر د یو پرمختللي آزاد او متحد افغانستان په هدف د سولې خبرې پیلېږي او د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د امریکا هغه اقدام غندلی چې د دې محکمې پر څو څارنوالانو یې بندیزونه لګولي پوره خبرونه افغانستان به د طالبانو او بندیان قطر ته واستوي د راپورونو په اساس د هغه بندیان دي چې فرانسې او استرالیا یې له ازادي سره مخالفت ښودلی و رویټرز خبري اژانس نن د افغان حکومت طالبانو او ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو په حواله راپور ورکړی چې تمه ده دا طالب بندیان دوهی ته ولیږل شي د راپور له مخې افغان حکومت دا کسان د هغه څه په اساس چې د بهرنیو عسکرو په وژلو مجرم پیژندل شوي نه خوشي کوي خو یو افغان چارواکي رویټرز ته ویلي ژر به دا بندیان دوهی ته ولیږل شي طالبانو د ولې تر خبرو مخکې د دغو بندیانو او پاتې هغو ازادي غوښتې وه چې د 400 لانجمنو طالب بندیانو په ډله کې وو د افغان سولې په اړه بل خبر دا دی چې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی ویلي مرکشي پلاوی به ژر د یو پرمختللي آزاد او متحد افغانستان په هدف د سولې خبرې پیل کړي ښاغلي ستانکزی نن په خپل ټویټر باندې دا خبره لیکلې هغه زیاته کړې د سولې مستقیمې خبرې د سولې مشورتي لویې جرګې د پریکړې په اساس کیږي د سولې مشورتي لویه جرګه د زمري په 12 د دریو ورځو په مخه پیل شوه چې په نتیجه کې د 400 طالب بندیانو په خلاصون سلا وشوه او تر څنګ یې د دایمي اوربند په تأمین ټینګ غاروشو د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف یو پلاوی په دوحه کې دی او هلته به له طالب پلاوی سره بحثونه کوي خو د راپورونو له مخې اصلي مرکچان ښایي راتلونکي اونۍ سره کښیني د سرپل چارواکي په یو ماین چاودنه کې د شپږو ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي د 209 شاهین قلي اردو په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پیښه پرون ناوخته د سانچارک ولسوالۍ په ګوجوا کلي کې شوې د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از اثر انفجار ماین تعبیه شده توسط گروه طالبان
د طالبانو لخوا په یو کور کې د اخودل شوی مان په چاودنه کې د 15 او 12 کلنو ترمنځ شپږ ماشومان وژل شوی او دوه خزې ټپيانې شوې دي د ګوجوا کله له یو کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي
طالبانو لخپل اړخ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې د امریکا هغه اقدام غندلی چې د دې محکمې پر څو څارنوالانو یې بندیزونه لګولي د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې ICC په یو بیان کې دغه اقدام پر نړیوال عدالت او د قانون پر واکمنۍ برید بللی د امریکا متحده ایالاتونو پر څارنوالې فاتو بن سودا چې په افغانستان کې له ادعا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه لګولي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چهارشنبه د دې بندیزونو په لیست کې یو بل څارنوال هم ورزیات کړ
Today we take the next step because the ICC continues to target America.
نن یو بل ګام اخلو زکه چې متاسفانه د جرمونو نړیواله محکمه په دوامدار ډول امریکا په نخښه کوي د 1928 اجرایوي امر په تعقیب متحده ایالاتونه به د ICC څارنواله فاتو بن سودا او د ICC د قضایي چارو د همکاري د څنګه مشر فاکیسو موچاچوکو چې له بن سودا سره یې مرسته کړې ده یو ځای کړی
خغلی پومپیو زیاته کړه پر هغو کسانو به هم د متحده ایالاتونو د ویزو پر ورکړه بندیز ولګول شي چې له بن سودا یا موچاچوکو سره د پوځیانو د تحقیقاتو په قضیه کې همکاري کړې ده د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي وایي هغو بهرنیانو چې په لیبیا کې د سیالو حکومتونو ملاتړ کوي پر وسلو د نړیوال بندیز څخه پر سرغړونه خپلو ملاتړو ته د وسلو رسولو بهیر ګړندی کړی. سټیفانی ویلیامز پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل دغو وسلو جګړې لا سختې کړې او هغه د لیبیا پر ملي حاکمیت تیری او پر وسلو د ملګرو ملتونو له لګول شوي بندیز خاص ښکاره سرغړونه ده. هغې وویل د جولای له اتمې راهیسې له کله چې وروستي ځل د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د لیبیا د وضعیت په اړه معلومات ورکول پر وسلو بار شاوخوا او یا الوتکې د لیبیا په ختیځو هوایي ډګرونو کې راکوزې شوې او په ختیځ کې هم پر وسلو بار درې کشتیو کې ځواکمن قمندان خلیفه حفتر ته وسلې ورسول شوې. نوموړي دغه راز وویل په دې موده کې د لیبیا لویدیز ته په ترابلس کې د واکمن د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته هم په دیرشو الوتکو کې وسلې انتقال شوې. د امریکا، روسیې، مصر او ترکیې په ګډون یو شمېر هېوادونه په لیبیا کې د بېلابېلو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ اداره وایي د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې $60 میلیون پور ورنه کړي او پر ځای به دغه پیسې د ملګرو ملتو له نورو ادارو سره مرسته کړي. دغه اعلان پرون یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې سپینې ماڼۍ اعلان وکړه متحده ایالات به د روغتیا د نړیوال سازمان په هغې پروژه کې ګډون ونه کړي چې د کووید-19 ناروغي پر ضد د واکسین جوړولو چارې مخته وړي. د روغتیا پر نړیوال سازمان د مالي مرستو د بندولو وروستی اقدام د ولسمشر ترامپ د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي له دغه سازمانه د کرونا ویروس په وړاندې د اقداماتو په خاطر ووځي. ترامپ دغه سازمان تورن کړی چې ډیر د چین تر نفوذ لاندې ده. او وروستی خبر دا چې د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی دغه هیواد د ملي ټیم د هلکانو او نجونو لوبغاړو ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي. د برازیل ښایي د هغو په ګوته شمار هیوادونو په ډله کې راشي چې داسې ژمنه ورکوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د برازیل د فوټبال فدراسیون چهارشنبه دغه اعلان کړی. د برازیل د فوټبال فدراسیون ژمنه کړې چې د برازیل د فوټبال فدراسیون دا ژمنه کاملي شي نو د مارتا، فورمیگا او لیتسیا په څیر د ښځینه لوبغاړو معاشونه به د نړۍ د فوټبال د پیژندل شویو ستورو نیمار، ګابریل او رابرتو په اندازه شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د طالبانو د ټولو زندانیانو له خوشي کېدو خبرو. د خوست یو شمېر امنیتي چارواکو په وینا له جنایي جرمونو سره د مبارزې د دفتر مشه د دې لپاره کابل ته تبدیل شوې چې امنیتي تامین نه وو. خو ځلا ځاځي وایي
قومندان دی امنی وخت نشي کولای د خپل یو افسر امنیت په داخله د قومندانۍ کې نشینی ولای. نو دا جالب خبره ده چې یو ولایت امنیت ولي ولشي.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې د تخار یو شمېر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي چې د طالبانو پر ضد باید پراخ عملیات وشي. یو شمېر کسان وایي چې په تخار کې نور امنیتي ستونزې هم شته.
جهادي قومندانان چې هغه مسله او صلاحیت درلود د قدر بعض ظلمونو په خاطر باندې خلک دغه مقابل کې ودرېدل.
ټاکل شوی ده چې نن د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو ولسی پراخه غونډه جوړه شي. د دې غونډې تنظیمونکی متي الله ویسا وایي
موږ ډېرې غونډې سیاسي فعالیتونه، اجتماعي فعالیتونه په ښارونو کې وي خو ولسوالۍ د پامه ورکول شوي دي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. یو سرچینه وی له پولی چرخی زندانه د طالبانو له لیست سره سم نن وروستي بندیان هم آزاد شول. په دې اړه نور جزئیات له کابل له خپل خبريالي فیروزی عزیزی څخور.
بله شیبر صاحب دغه سرچینه چې ونه غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله واخې سلسله ازادي راډیو ته وویل چې نن یا څو شیبه وړاندې د کابل د پلچرخي زندان نه د 400 طالب بندیانو ته پر سر لانجې کړي. اخري بندي هم آزاد څه دغه سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې د 400 طالب بندیانو لشمیره یو سلو شپک او یا کسان په پلچرخي زندان کې وو چې ورسته هم څو شیبه مخکې آزاد شوی ده. همدارنګه یو بل سرچینه بیا ازادي راډیو ته څو شیبه وړاندې ویل البته یو حکومتي سرچینه چې د همونو غوښتل نومي واخیستل سي وایي چې نن به د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم قطر ته ولاړ سي او هلته به سبا ته یعنی د جمعې پورز به د طالبانو د هیئت او د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم ترمنځ یو تعارفي ناسته وسی. دغه سرچینې دا هم زیاته کړه چې دا ورته د امریکا له لوري ضمانت ورکړل شوی افغان حکومت ته چې هغوی به د سپتمبر په درېیمه چې دا نیټه نن ده خامخا مذاکراتي ټیم به قطر ته سفر کوي. همدارنګه شیبر سه وی وبلی سرچینې البته حکومتي سرچینې هغه هم ونغه واخیستل سي دا ویل چې دا د طالبانو شپک یو تنه طالبانیان چې فرانسې او استرالیا مخالفت کړی ده د خوشی کېدو دغه شپک کسان به تر تولل کیږي او آلته به د مذاکراتو تر پای پورې د امریکایانو تر نظارت لاندې ساتل کیږي او چې کله تړون کیږي یا هوکړه کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له هغې وروسته به بیرته کابل ته راوړل کیږي او دلته په کابل کې به ازادیږي. دغې سرچینې د نورو جزئیاتو په اړه څه ونه ویل، یوازې دومره زیاته کړه چې په دې باندې کار روان ده چې څنګه دغه شمېر طالب بندیان په قطر په دوحه کې ساتل کېدلی سي. دا موضوع د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا عزیز الله دین محمد چې ټاکل شوی په نږدې وخت کې خپل کار په رسمي بڼه پیل کړه، هغې هم دا موضوع تایید کړه او وایي چې معلومات د دوی معلومات دا ښیي چې دغه اووه تنه یا شپږ تنه طالب بندیان به قطر ته وړل کیږي او د مذاکراتو تر پیل پورې به هلته ساتل کیږي. بله شیبر صاحب.
بله مننه فیروزه جان عزیزی. او اوس په ورشو کابل ته له کابله د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار طاهر ځلان په ټلیفون را سره دی. ځلان صاحب، خبرونه ته شرغلی، لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل داسې ویل شوي چې نن به د افغانستان د دولت پلاوی هغه پلاوی چې هغه بل طالبانو سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي قطر ته روان شي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
شباسه تاسو ته سلام. د ازادي رادیو کومو اوریدونکو ته سلام. تر کومه پورې چې د سولې په پروسه کې روسي پرمختګونه دي، دومره ویل شو چې هغه موانع چې د سولې د پروسې د پیل کې دوه په مخ کې رامنځته شوي وي هغه اوس پورته شوي دي، هغه موانع او هغه ستونزې حل شوي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په لوجستیکي برخه کې د خپل پلاوي لپاره خپل چمتووالی او امادګي هغه وروستي پړاو ته رسولی دي او تمه دا ده چې موږ تاسو ډیر ژر د مخامخ خبرو د پیل کېدو شاهدان واوسو.
ځلان صاحب، په دې برخه کې بیلابیل راپورونه خپره شوي دي. یو خبر دا هم لرو چې تمه ده د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم قطر ته لاړ شي، او کوم خبر چې ازادي راډیو لري په هغه کې داس ویل شوي دي چې د قطر دولت د ته د ورتګ بلنه ورکړې ده.
ما د سولې په چارو کې د دولت وزارت تر څومره چې د هماهنګۍ په برخه کې کار کوي، تر څومره پورې چې د لوجستیکي او اجرایي کارونو باندې بوخت دی، موږ دومره ویلی شو دمګړې چې موږ د سولې په خبرو کې یو داسې مرحلې ته رسیدلي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د خوښۍ یو زیری کېدلی شي. د مصالحې عالي شورا خپل ویان لري، نور وروستي جزئیات شاید هغوی ته سره شریک کړي، ولې ټول د افغانستان دولت په هماهنګۍ سره په اتفاق نظر سره د دغه پروسې وروستۍ مرحلو ته د چمتووالي بوخت.
بله ځلان صاحب، د طالبانو ته یې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویل دي چې په دې اونۍ کې به احتمالا مقدماتي خبري یا د دوی په وینا د لفظ دوی استعمال کړی ازادي راډیو ته طالبانو چې تعارفي خبري به پیل شي، او په بل اونۍ کې ممکن رسمي مذاکرات شروع شي. د سولې د پوچارو کې وزارت په دې اړه څه ویل غواړي؟
خو تاسو معلومه ده چې کله مذاکرات پیلېږي له هغې مخکې د دواړو ډلو تخنیکي ټیمونو سره د دواړو اړخونو له لورې د مذاکراتو په ایجنډا، د مذاکراتو په نویات، د مذاکراتو په څرنګوالي په دې شیانو باندې سره خبرې کېږي، او دا هم یو ضروري خبره ده تر څو دواړه لوري سره آشنا شي، وپېژني او بل یو تعارفي لیدې کاته وشي. ولې په رسمي مذاکراتو کې د افغانستان لوري د ایجنډا لومړی موضوع چې هغه اوربان وی لومړی بسونه به په اوربان باندې کې د اوربان په څرنګوالي د اوربان په دوامدارتوب او په عمومیت ده.
ځلان صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
تما د چې د کندهار پوسپین بولدک نن یو لوی ولسی غونډه جوړه شي وړاندې په خبرونه کې په دیاړه د دې غونډې ل تنظیمون کې سره څخه واوري چې د غونډه د سل لپاره جوړوي او هدف یې څه دی. خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه ډیوه نادر وړاندې کوي.
د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان صادرات د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله 28% کم شوي دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان صادرات د کرونا وایروس خپرېدو له امله کم شوي وو.
په ټوله کې زموږ صادرات کم شوي وو. په دې شپږو میاشتو کې غالۍ، مرمر، ډبرې، د ډبرو سکاره او وچه میوه په کمه کچه صادر شوي وو. خو د وخت په تیریدو زموږ صادرات عادي حالت ته ګرځېدلي دي.
ښاغلی دبیر زیاته کړه په د موده کې د افغانستان واردات هم 20% کم شوي وو. خو په خبره یې وست د افغانستان صادرات او واردات عادي حالت ته ګرځېدلي دي. د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت د مرمر ډبرو پروسس برخه کې د ډيري پنګونې جلب لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت ویاند عبدالقادر مدفینن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان مرمر ډبره لوړ کیفیت لري او هڅه کیږي چې د افغانستان د ننه د دې ډبرې پروسس ته زمينه برابر شي. د هغه په خبره د مرمر ډبرو برخه کې د خامو موادو کمښت هم لوی ستونزه ده. خود د پوینا د دې ستونزې د حل لپاره هم کار روان دی. د خغل متفی پوینا د مرمر ډبرو پروژو فنی او حقوقي ستونزو سیړلو باندې هم کار پیل شوی دی. اوس مهال افغانستان کې کم شمیر فابریکې د مرمر ډبرو پروسس برخه کې کار کوي او د دې هیواد مرمر ډبرې نورو هیوادونو ته د خامو موادو په توګه صادریږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغاني نوی پوله، یو یورو نوی افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.15 افغانۍ او اویا پوله.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په لیبیا کې د ملګرو ملتو استازي سټیفنی ویلیامز ویلي چې په دغه هیواد کې د سیالو خواوو للوري هغه بندیز مات شوی دی چې ملګرو ملتو پی لګولی وو. ملګرو ملتو سمو د مخکې لیبیا ته د وسلو پر واردولو او خرڅلاو بندیز ولګاوه. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفنی ویلیامز د سپتمبر په 2 نیټه امنیت شورا ته وویل چې په لیبیا کې پر وسلو د نړیوال بندیز ماتول هلته روان بحران لا زیات کړی او د لیبیا د خاورې پر بشپړتیا او ملي حاکمیت په زغر د تیرای کوي. سټیفنی ویلیامز ویلي دي چې په لیبیا کې په څرګند ډول د وسلو له نړیواله بندیزه تیرای شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وروستی وار د جولای 4 په دې اړه د امنیت شورا ته خبرې وکړې. ویلیامز پرون وویل چې له هغه راهیسې د خلیفه هفتر د وسلوالو د ملاتړ لپاره د لیبیا د ختیځ په هوایي ډګرونو کې د وسلو او یا الوتکې کښېنستې او ختیځو سواحلو ته درې لویې بارونکې بیړۍ د وسلو څخه ډکې رسېدلې دي. هغې وویل په دې موده کې په ترابلس کې حکومت ته چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پېژندلی 10 الوتکې وسلې رسېدلې دي. د ترابلس په حکومت د وسلوالو د ملاتړ لپاره 9 بارونکې بیړۍ هم د لیبیا د لویدیځ سواحلو ته رسېدلې دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازي هم داراز ویلي چې په هغه هیواد کې د بهرنیو مشنری یا اجیرو وسلوالو او نورو بهرنیو ډلو د فعالیت راپورونه په مقرر ډول دوی ته ورسیږي. په لیبیا کې د معمر قذافي واکمني په 2011 میلادي کال کې د خلکو د عمومي پاڅون په پایله کې ختم شو. د هغه رئیس رقیب وسلوالو ډلې په خپلو کې په جګړه بوختې دي. په لیبیا کې کورنۍ جګړې د هغې هیواد خلکو او بنیادی تاسیساتو ته سخت زیات تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالات، روسیا، متحده عربي امارات، مصر او ترکیه په لیبیا کې د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. روسیا په ځانګړي ډول د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر وسلوالو ته چې د لیبیا ملي پوځ په نوم فعالیت کوي په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جګړې لپاره مرستې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په لیبیا کې د خپل هیواد د مداخلې ټول راپورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی دی چې نن د کندهار په سپین بولدکې یو ولسی غونډه جوړه شي او د کندهار د خلکو پر ستونزو او د هواری پر لارو چارو خبرې پکې وشي. نوریاس نوری د دغه ولسی غونډې له تنظیمونکي د قلم لار ټولنې له مشر مچی ولاوی ساسره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې ولې مو سپین بولدک ولسوالي د دغه غونډې لپاره خوره کړي ده.
دا چې سپین بولدک ولسوالي د نور ولسوالي په نسبت باندې تجارتي ولسوالي ده، دلته هغه ولسوالي چې په کندهار کې نه امن دي، دا ټول ولسوالي خلک همدلته اوسي، نفوس یې د نور ولسوالي په نسبت زیات دی. او دوهم دا چې موږ ډېرې غونډې سیاسي فعالیتونه اجتماعي فعالیتونه په ښارونو کې وي، خو ولسوالۍ د پامه غورځول شوي دي. دا ځل موږ د کندهار د سپین بولدک ولسوالي انتخاب کړی ده چې په هغه کې یوازې د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي نه، حتی دلته د ډېرو ولایتونو اوسېدونکي هم اوسي. د کندهار هغه ولسوالۍ لکه معروف ارغستان، سوراوک، ریګستان، غورک، چې هغه ولسوالۍ د دولت د ډېرو خدماتو څخه بې برخې پاتې شوي دي، د هغه ولسوالۍ ټول ولسونه به راځي همدم دې لپاره هم دا غونډه د سپین بولدک ولسوالۍ انتخاب کړی وه.
د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره دغه لوی غونډو لپاره خو له مخکې امنیتي تدابیر نیول کیږي د نامنۍ د کومې پیښې د مخنیوي لپاره څه ترتیبات نیول شوي دي د غونډې لپاره؟
تر ډېره پورې خو موږ د دولت څخه کوم چارواکي یا دولتي کسان په غونډه کې ګډون کوي، همدې خاطر چې نامنۍ د ټول هغه ولسي کسان قومي مشران او د دولت څخه مو اجازه اخیستې ده چې په همدې کلي کې موږ د ولسونو د حقوقو، د ولسونو د یووالي، د ولسونو د خپل حقوقونو پیژندلو، د اتفاق کولو، د عدالت لپاره، د دوی د غږ چټول لپاره هم دا غونډه راغوشت.
د ولسونو په کومو اساسي حقوقونو باندې تاسو خبرې کوي؟
څو سفورې موږ هم ډېری ولسوالۍ لرو چې هغه اساسي حقوق کې اول تعلیم زده کړه ده. موږ ډېری ولسوالۍ لرو چې هلته موږ ستونزې نه لرو. موږ داسې کلي لرو چې 203 کورونه د خودي ښوونځي نه لري. موږ هم داسې کورونه لرو چې هلته کسان د ولسم ټولګي څخه فارغ کیږي مګر دوی ورز دغه ته لاسرسی نه لري. ډېری سیمې لرو، ډېری ولسوالۍ لرو چې هلته سړک نشته، ډېری سیمې لرو چې هلته زراعت لپاره هغه کار نه دی شوی، او ډېری سیمې دي چې هلته روغتون نشته، او ډېر هغه کسان چې خپلو خوندو یا نجونو یا لونو ته د تعلیم ورکولو اجازه نه ورکوي. د همدې لپاره مې دا راغوښته ده چې پر دې ټولو اساساتو کوم چې دوی اساسي حقوق دي هم وغږېږو، هم یووالی وکړو، هم غږ پورته کړو د خپلې سیمې لپاره، هم ښوونځي وغواړو، هم پوهنتون وغواړو، هم خپلو ولسونو څخه غوښتنه وکړو چې خپلې لوڼې هم ښوونځي ته واستوي، او په کومو سیمو کې سړک نشته، روغتون نشته، ښوونځي نشته، یا ښوونځي بند پاتې شوي دي، یا ښوونځي ځکه نه لري. همدا ولسونه د دولت سره همکار شي، د دولت څخه غوښتنه وکړي د خپلو حقوقو لپاره راپورته شي، یو غږ یو موټی شي، تر څو خپل حقوق دې هم ترلاسه کړي.
بلې، د کورونا وبا خبره شوې په دغه لوی غونډو کې چې تاسو یې تنظیمونکي یاست، آیا د سپارښتنو ته هم چې د روغتیا په برخه کې دي پام مو کړی دی کنه؟
تر ډیره پورې به د خلکو ترمن فاصله مراد شي، او هم به سینیټایزر څوک راځي، او هغه څه چې روغتیا سپارښتنې دي د بولدک ولسوالۍ د روغتیا امریت سره مخبري کړي دي، هغوی هر څه ستا ان شاء الله ټول مراته وو.
متي ولا ویساو ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. زلاسازی چې د خوست امنیت قمندانی د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشو او کابل ته تبدیل شوی وي، د نارینه همکارانو لخوا ورته د کارونو په وړاندې ډېرې ستونزې پیدا شوې وي. زلاسازی سره په پکتیا کې د ازادي راډیو خبريال احسان آریان مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې امنیت قمندانی وایي په دې ولایت کې ستاسو په وړاندې زیات امنیتي تهدیدات موجود وو، نو ځکه کابل ته تبدیل شوی یاست. آیا تاسو هم له دې خبرې سره موافق یاست؟
خوست امنیه قمندانه د ما دلیل د منفکه دوی ما تا دغه شیعه ای که مور امنیتی تهدیدات و ده خاطر مجبوره و چه تا باید کابل تواسته و تا باید خوست که و نوسته. نو جالبه داده چه یو قمندان دی امنیه وقتی نشی که ولی دیو سرباز یا دیو خپل یو افسر امنیت پا اغی که ونیسی پا داخل ده قمندانه که نشینی ولی، نو ده جالبه خبره ده چه یو ولایت امنیت ولی ولشی او دیو ولایت امنیت ونیسی. نو ده ما توقع ندیر جالبه ده قمندان دی امنیه باید ده زواب وی یا ده که ولیش دیو ولایت مکمل امنیت دیونی ولشی. زما دما په نظر غولایت سقوط ته وخت دیونه فر امنیت په داخله قمندانه کې نشینی ولای.
د غیر حاضرې خبره هم کیږي، ویل کیږي چې تاسو ډیر وخت په دنده کې نه وای، آیا دا رښتیا ده؟
خو ستنه کوم قمندانه چې چیلی چنیز غیر حاضر او مبدی غیر حاضر په اساس د غزینه منفق شوی یم یادی غیر حاضر په اساس د غزینه تبدیل شوی یم دا کلان غلطه ده ما غیر حاضر نه ده کړی ز په رسمي رخصتای راغلیوم کله چې ما رخصتي ختم شو نو وزارت ما ته د هدایت راکو چې زه باید کابل کې پاتشم ز کمیتی تعهدات په خاطر ز باید تبدیل شم کابل ته دوی ما د نظر غوښتلو چې زه غواړم د تبدیلی د ما په خوخه ده یا نه یا زغور چې د ستابیل شم کنه نو د اساس زم منتظر کړم زه تیر هفته هم لرم خپل وظیفه تخپل دند ته لرم مګر ما ته قمندان امنیت طرف نه اجازه را نه کړشوا نو هیڅ اساس نه لري دا کوم دلیل چې د چیز غیر حاضر هم زه سم غیر حاضر نه
تاسو کوم او زیات درې میشت وړاندې په خوست کې د جنۍ جرمونو په وړاندې د مبارزه د دفتر د امیر په حیث وټاکل شوی لستر وړاندې متسوي
هغه کومه لستر وړاندې شما په درې میاشت کې لرلې ما خب یاد ده کله چیز قماندانه تراغل مثلا قماندانه که خزه نیشته و نو کله چیز راغل موز فیلانه تا خزه قماندانه که زیاد شوی بیزده چی راشم خپل امنیتی ده لحاظ ده ویایم که چی تمات امنیتی دومره تهدیدات و نیمان باد چی اگه کمی خزه رغلی ووز پا خوست دیمونور افسران حمله رو التا چشته دی نویلی هقوی تا تهدیدات نیشته ما پا ددری میشتی که دیری لاستراوران لرلی چه اغنه یو لاستراوران هم میمم دو چی خزو رفت آمد و خزو دوسیو چیرانی او داشتان پول دیر زیاد منظم مختل دل نوزه دا واضح بولم چی دلیلی هم داده کم شی چی ما پا خوست که یکم کنانی چی ما پا خوست که لرلی دا دوی نشوی تحمل آولم دخ پاساس دوی ما تا نوی بحانه نی بلی بحانه نی گختل چیز اغازی که ونو وسم
استاس راتلون که اقدام بسوی
ما راتلون که اقدام هم دغه ده زه خپل حق غواړم اولین شیم خپل حق وغوښتلی غواړم خپل حق وغواړم او دوباره غواړم خوست ته لاړه شم کوم هدف مې چې وغواړم خوست کې وظیفه اجرا کړم او هغه کوم کارونه چې ما غوښتل ښځو ته یې وکړم هلته خوست کې زه غواړم په هغه خپل هدف مخ ته لاړه شم او دا ما ته ډېر زیات ښه وي چې زه دوباره خوست ته لاړه شم په خپلې وظیفې
ځلا ځاځي د تخار ولایت یو شمیر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په دیار لسلو سوالیو او د مرکز تعلقان په نشته چندو کې د طالبانو فعالیتونو ته اندیشمندي لسمی اجمل آریان راپور لري
د تعلقان خر اوسیدونکو نیکمل احمدی په دیار ازادي روډ ته وویل
جهادي قماندانان چې هغه مسله وه سلای درلود په د باز ظلمونو په خاطر باندې خلک دغه مقابل کې ودرېدل د انداز دې سبب شو چې طالبان دې حالت نه استفاده وکړي او خلک طالبان ته رجوع وکړي او د قماندانانو د ماتول په خاطر خلکو طالبان ته مخه کړه
دې زیاتوي چې په دغه ولایت کې د خپل سر ټوپکانو فعال حضور او د دغه ډلې خپل سری د دې لامل شوي چې په سیمه کې د طالبانو لیکه پیاوړي شي د تخار دیش کمیش ولسوالی وسیدونکو صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
د محلي حکومت رهبری او امنیتی ارګانونو ترمنځ همغږي موجوده نه ده دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول همغږي نه لري درې معاملې پخوانیو تش په نوم جهادي قمندانانو دولسي پاسون کوونکو په نوم ملیشه جوړ کړي دي دوی د خپلو شومو اهدافو لپاره په دغه ملیشو نه استفاده کوي خلک په زوري او خلک له حکومت څخه فاصله اخیستې ده
بل خو د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي اوس مهال د تخار کندز او دغه شان د مورای کوکچلو لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي کارکونکو پرې تګ راتګ نشي کولای د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وخت کې اراضي از دست دولت رفت دیگه سربازګری هم کردنه میتونه و کمبودی سرباز مواجه میشه دیگه
کله چې اراضي د دولت له لاسه لاړ شي بیا هلته سرتیری نشي جلب و جذب کولای او دولت د سرتیرو له کمښت سره مخ کیږي طالبان له خلکو څخه وشرو زکات ټولوي او نور هم پیوړي کیږي او دغه شان په خپلو سیمو کې خپل لیکو ته نوي سرتیری جلب و جذب کوي په ټوله کې د دولت د نه پاملرنې له کبله په تخار کې د طالبانو فعالیت زیات شوی او د تعلقان خار شاوخوا سیمې محاصره کړي دي په ورته وخت کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې سیمه ییزه اداره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل تخاریان وایي که څه هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تخار د طالبانو پر وړاندې د مقاومت یو مهم سنګر بلل کېده خو د سیمه ییزو چارواکو او د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس مهال دغه ولایت د طالبانو په مرکز بدل شوی دی اجمل آریان ازادي راډیو تخار
ستاسو څوره رسیدلې سمې سونه. خان محمد اسلام یار لنادالی ولسوالی لیکي کدا سولې په خبرو کې امریکا، پاکستان او ایران لاسوهنه ونکړي ژر به نتیجه ورکړي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي د سولې په خبرو کې باید د نشي موادو د مخنیوي پر لارو چارو خبري وشي. کریم شیداله مقوره د غزنی له مقوره لیکي کڅوک د سولې د اوسنی برابر شوی فرصت په مخ کې خان جوړوي تاریخ ته به مسول وي. او عبد الواحد مدقیق له لوګره لیکلی دی اول باید د سولې په خبرو کې اوربند وشي.